مردم عام ما خو باغدار است، مردم ما عام ما خو تاجر است، دکاندار است، و همچنان کسایی هستند که دوجه دا باغ مزدوری میکنه یا دا معدن یا دا چیز دا یک کارخانه در یک پروسس، یا کلش بیکار میشه یا کلش هم متضرر میشه. اگر مواد ما فروخته نشوه و باغدار ما حاصل به دست نبیارن و مصرف بکنن، خب بالاخره به سال آینده نمیکنه. یا پرزن سبزی هستن، رومی هستن، کچالو هستن و غیره و غیره، تا مارکت نداشته باشه تاثیراتش منفی است. اما به هر صورت بعضی مجبوریت ها هستن، آدم مجبور هستن که خدا بسازه و راه ها برشان پیدا بکنه.
حافظی صاحب خیلی ممنون از حضورتان در بحث و فرصتی که به ما دادین.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونه تخرغ لست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د هند له توغندوی برید وروسته په پاکستان کې د الوتکو پر تګ راتګ کې راغلی خنډ بیرته لرې شو. له بیګانی برید وروسته د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ له هوایي ډګرونو الوتنې درول شوې وې، خو نن بیا پیل شوې. د پاکستان د هوایي ډګرونو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ هوایي ډګرونه د الوتکو د تګ راتګ ته چمتو شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې د عملیاتي محدودیتونو په لړ کې هوایي حریم د 48 ساعتونو لپاره ځنډول شوی و، خو اوس په بشپړ ډول بیرته فعال شوی دی. په بیان کې دا هم ویل شوي چې د الوتنو د مهالویش او لارو په اړه وروستۍ پریکړه له هوایي شرکتونو سره ده. له بلې خوا د پنجاب او اسلام آباد په روغتونونو کې بیړنی حالت نافذ شوی او د ټولو روغتونونو د کارکوونکو رخصتۍ لغوه شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان او هند ترمنځ د ترنګلتیا پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا وضعیت د سیمې په ګټه نه بولي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی او پر دواړو خواوو غږ کوي چې له زغم څخه کار واخلي او ستونزې د ډیپلوماسۍ له لارې په خبرو او تفاهم حل کړي. سره له دې چې پاکستان د طالبانو کلیدي متحد بلل کېده، د دغه هیواد او طالبانو اړیکې په ځانګړي ډول وروسته له دې خړپړ شول چې تیر کال پاکستاني الوتکو د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ بمباري وکړه. د دې خلاف بیا هند له طالبانو سره خپل اړیکې نږدې کړې دي. او دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د هند او طالبانو اړیکې ډېر ترنګلي وو. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی یوه شرمونکې چاره بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم د هند لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې له حملو وروسته له دواړو اټومي هیوادونو سره خبرې کړې دي. هند د واشنگټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کیږي، ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. له بلې خوا چین د چهارشنبې په ورځ د هند له لوري پر پاکستان د حملو په اړه اندېښنه او خواشیني څرګنده کړه او له دواړو خواوو یې وغوښتل چې د زیاتېدونکو تاوتریخوالو پر وړاندې له زغم او احتیاط څخه کار واخلي. پاکستان ویلي چې د هند بریدونه لږ تر لږه 26 کسان وژلي، په داسې حال کې چې هند هم ویلي وو د پاکستان د توپونو په ډزو لږ تر لږه 8 کسان د کشمیر د لانجمنی سیمې په پوله کې وژل شوي دي. په تورخم کې پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې د افغانستان ترانسپورټران به د مې له 1.5 نیټې وروسته یوازې هغه وخت پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري چې د اعتبار وړ ویزه ولري، ځکه پاکستان ته د ننوتو د یو کلن سند TAD موده په همدې نیټه پای ته رسیږي. چارواکو ویلي د TAD د پای ته رسیدو او د ویزه او پاسپورت د لازمي کېدو په اړه اعلانونه په تورخم کې په څرګندو ځایونو کې لګول شوي دي او افغان موټر چلونکو ته هم په شفاهي ډول ویل شوي چې یوازې د ویزې د لرلو په صورت کې به پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري. تیر کال د پاکستان د دې پریکړې له کبله افغان سوداګرو او موټر چلونکو ته ډېر مالي زیان واوښت. او د امریکا سترې محکمې د ټرمپ ادارې ته امر کړی چې د 2015 کال د مې له 12 نیټې څخه د افغان کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. په دې پریکړه کې د امریکا د کډوالو د منلو پروګرام USRAP د بیا میشتیدنو طرحې او د سفر د تایید پروګرامونه هم شامل دي. د سترې محکمې په حکم کې په ځانګړي ډول د کډوالو د منلو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه شوې او دا پریکړه به د مې له 12 نیټې څخه نافذه وي. د محکمې قاضي ټینګار کړی چې اداره باید ژر تر ژره د کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو.
Thank you.
د دې خبرونه مطالب تر ډیره د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه دی. په یو راپور کې د سیمې لپاره د احتمالي جګړې پر عواقبو خبرې کوو.
د هند او پاکستان منځ کې نالرې او جګړې نوی نوی او افغانستان خو تبن دې سیمه کې دی، د ټول سیمه چې دا بي ثبات کیږي او جنگ چې دی چې په ګټه نه دی.
د دې کړکیچ په اړه د نړیوالو غبرګونونو راخلو او د یو هندي کارپو نظر به هم واوري. همدارس واوري چې په سویس کې د افغانستان سفارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې له دې هیواد افغان کډوال د قومیت په اساس استل کی. د افغانستان په قانونو کې د غیر مسلکي کیندنو موضوع هم لرو.
غیر پنی کان کندنه چې دا غا چاپیریال ته زیان اړوي او کېدل شي د چاپیریال خوښه چې ونی او د بو زیرمې موجود دي هغه له خطر سره مخ شي او یا د منځل اړ شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته چې د پاکستان او هند د روان کړکیچ په اړه ده. لکه څنګه چې په راپورونو کې مو اوریدل د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله کې کړکیچ روان دی او تیره شپه د هند پاوز د پاکستان په خاوره کې دننه په پاکستانی کشمیر کې په هغه کشمیر کې چې د پاکستان تر ولکې لاندې دی یو لړ عملیات وکړل. دا چې د دې عملیاتو جزئیات څه دي، په کومو سیمو کې شوې دي او په پاکستان کې خبرګونونه څه وو، په دې اړه د جزئیاتو لپاره د شپې د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال بشیر ګواخ په استودیو کې راسره دی او ترې وابورو. ګواخ صاحب، ورستی جزئیات څه دي؟ کوم ځایونه په نښه شوي دي کوریدونکو ته په تفصیل سره ووایست؟
ډیره مننه تکل صاحب. ورستی جزئیات خدا دي چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پارلمان ته وینا وکړه او هغه ویل چې که څه هم هند غټ تیرې کړی دی خو دوی ډیر صبر نه کار واخیسته او دوی ونه غوښتل چې دا مسله لوی جنگ ته لاره جوړه کړي. په یو قسم یې کوشش وکړو چې دا خبره لږ ټیټه وښیي او ووایي چې دومره غټه مسله نه وه. خو هند بیګا د شپې نه یوازې د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې بلکې د پاکستان د پنجاب صوبې په دوو برخو کې چې یو مورید کې دی او بل بهاولپور دی هغلته یې حمله وکړي. او هند وایي چې دغه حمله ځکه هلته وکړي چې هلته د جیش محمد په نامه یو وسلواله ډله ده او بله لشکرې طیبه چې دواړه د ملګرو ملتونو لخوا ترګرې ګرځول شوې ډلې دي داغې مرکزونه دي او په هغې مرکزونو باندې دوی حمله وکړي. هند وویل چې د دې عملیاتو نوم سندور وو او دوو ښځو قومندانانو یا جنرالانو چې دی هغې د دې مشري کوله چې د یوې نوم صوفیا قریشي دی او د بلې ویومیکا سنگ نومېدل
چې یو مسلمانه ده او بل هندو
ده بل سیکه ده. نو هغه چې دی هغه دواړو د خپل خبرې مکړلې چې د عملیات څنګه وکړ بلکې د هغه میزایل چې کوم حمله شو د هغه میزایل ویډیو چې په هغه میزایل کې کیمرې نصب دی هغه چې کله یو ځای ته ځي نه خولې نو هغه ویډیو مرکز ته استي نو هغه ویډیوګان یې مخودلې چې دغه سیمنګ څنګه د حمله وکړه. نو په دوی ویلې چې نه هزینې وشتلې دي او پاکستان وایي چې په دغه بریدونو کې شپږ کسان وژل شوي دي، شپږ څلوېښت پکې زخمیان دي. دوی که څه هم وویل چې ډېرې ولسي وګړي په نښه شوي دي خو هند وایي چې وسلوالې په نښه کړي دي او بلخوا د جیش محمد مشر چې دی مولانا مسعود اظهر د هغې د تنظیم یا د ډلې د خوانه یو اعلامیه خپره شوې ده په هغې کې دا منل ده چې د مسعود اظهر نږدې خپلوان لس کسان په دې برید کې وژل شوي دي او څلور کسان د نور نږدې ملګري وو چې هغه هم په دې برید کې وژل
شو. ګواک صاحب، مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې په دې حملو کې د هند د پاکستان پوځي مرکزونه نه دي په نښه شوي، نو اوس دا تاسو چې د مسعود اظهر خبره کوي داسې ښکاري چې هند خپل اهداف وشتلی دي.
د پاکستان پوز هم ویلی چې موږ هم د دوی په جواب کې د هند په جواب کې په هندي کشمیر کې حمله وکړلې. د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې او ځینې ځایونه مو وشتل او هغوی دا دعوه کوي چې 15 هندي تیارې وشتلې دي خو هند دا نه مني. بل خواته د هند چې کومه خبره په اعلامیه کې د دفاع وزارت کړې واغه دا و چې 2000 وشتلې دي خو د پاکستان د پوز مرکزونه نه واغه هغه دی چې د ترهګرو مرکزونه واغه موږ وشتلې دي.
پاکستان هم دا خبره تاییدوي چې په پوځي مرکزونو برید نه دی شوی.
پاکستان دا مني چې په پوځي مرکزونو برید نه شوی او دا هم وایي. دلته یو قسم ته کنفیوژن یا لږ شانته ستونزه موجوده ځکه چې وضاحت نشته چې د هند د پاکستان بخښنه غواړم د پاکستان د پوز ویاند جنرال احمد شریف ویلې چې دوی د هند 15 تیارې وشتلې دي خو بیا دام ویلې چې نه زموږ تیارې هند خاورې ته ورغلې دي او نه د هند تیارې پاکستان فضا ته راغلې. نو خلک دا سوال پورته کوي چې دا تیارې څنګه وویشتل شوې او هند خپله وایي چې دا نه دي وشتل شوي. اوس وخت کې حالت دا دی چې دواړه خواوې داسې ښکاري چې کوشش کوي چې دا مسله نوره پسې همداسې په همدې ځای پای ته ورسوي.
ډېره زیاته مننه قدر منو اوریدونکو د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال بشیر ګواښو چې د هند او پاکستان د وروستي کړکېچ په اړه جزئیات راکول. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ تر زیاتېدو وروسته متحدو ایالتونو او چین له دواړو هیوادونو د زغم غوښتنه کړې. د جنوبي اسیا دا دوه هیوادونه اټومي وسلې لري نو له همدې کبله د دوی ترمنځ د شخړې زیاتېدا پر ټوله سیمه اغېز لرلی شي. د هند او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا وروسته له هغه زیاته شوه چې په هندي کشمیر کې شپږویشتنه سیلانیان ووژل شول او هند تور ولګاو چې حمله کوونکي له پاکستانه ورغلي وو خو پاکستان د هند تور ردوي. د موضوع جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی و شرمونکې چاره بللې ده. لبل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې ل بریدون وروسته ل دواړو اټومي هیوادونو سره خبري کړې دي. هند د واشنگټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کیږي ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتېدونکو نفوس مخه ونیسي. لبل خو که څه هم د 2020 کال د اگست په میاشت کې ل افغانستان د امریکایي توکونو ل وټلو وروسته د پاکستان ارزښت کم شوی ل هم د امریکا متحد پاتې دی. پاکستان اعلان کړی چې د هند د پوځي اقداماتو په جواب کې به غبرګون وشي. وروسته لدې چې د اپریل په 22مه یوې سخت دریځې ډلې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې شپږویشت کسان ووژل، هند پاکستان ته د غچ اخیستو خبرداری ورکړ. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا یوه شرمونکې خبره ده، موږ هم دا اوس پرې خبر شو. فکر کوم خلکو به دا تمه درلوده ځکه چې دا دواړه هیوادونه له پخوا راهیسې په جګړه کې سره ښکیل دي. هغه زیاته کړه یوازې هیله لري چې ژر تر ژره دا وضعیت پای ته ورسیږي. د امریکا د بندنوی چارو وزیر مارکو روبیو په اکسپانه کې لیکلی چې دا وضعیت له نږدې څاري او زیاته کړې ده چې واشنگټن بل دواړو آسیایي هیوادونو سره د یوې سوله ییزې حل لارې لپاره تعامل ته دوام ورکړي. د امریکا د بندنوی چارو وزارت وایي چې روبیو د دواړو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې کړې او له هغوی غوښتي چې د اړیکو لارې پرانیستي وساتي او له تاوتریخوالي ډډه وکوي. په واشنگټن کې د هند سفارت ویلي چې د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال روبیو ته د چهارشنبه په سهار د ترسره شویو پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. په وروستیو ورځو کې واشنگټن له دواړو ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له یو بل سره همکاري وکوي، تاوتریخوالی کم کړي او وی مسؤلانه حل لارې ته ورسیږي. له بل خوا چین د چهارشنبه په ورځ د هند له لوري پر پاکستان د بریدونو په اړه اندېښنه او خواشینی څرګنده کړه او له دواړو خواوو یې وغوښتل چې د زیاتېدونکو تاوتریخوالو په وړاندې له زغم او احتیاطه کار واخلي. پاکستان ویلي چې د هند بریدونو لږ تر لږه شپږویشت کسان وژلي، په داسې حال کې چې هند هم ویلي د پاکستان د توپونو په ډزو لږ تر لږه اته تنه د کشمیر د لانجمنې سیمې په پوله کې وژل شوي دي. چین چې له دواړو هیوادونو سره پوله لري او د پاکستان نږدې متحد ګڼل کیږي ویلي چې د هند د نن سهار پوځي اقدام خواشینی کړی او زیاته کړی ده چې د روانو تحولاتو په اړه اندېښمن دی. د چین د بهرنیو چارو
وزارت ویندوی لین جیان د چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي هند او پاکستان نه جلا کېدونکي ګاونډیان دي او دوی همداراز د چین ګاونډیان هم دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر منو اوریدونکو د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په موضوع کې پاتې کیږو. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په اړه د نوی ډیلی د دریز د معلومولو لپاره مې شیبه مخکې د سیاسي او بهرنیو اړیکو د چارو له یوه هندي کارپو انند سهای سره مرکه وکړه. د ښاغلي سهای څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې آیا د هند پاوځ په خپلو بیګانیو عملیاتو کې هغه اهداف چې درلودلې ترلاسه کړل، یعنی وویشتل کنه؟
زه فکر کوم د هند هدف دا و چې پاکستان ته او تر ټولو مهمه ده چې نړۍ ته وشي چې موږ د دې ډول ترهګریزو کړنو په وړاندې چوپه خوله نه پاتې کیږو. دا ځکه چې د اوږدې مودې لپاره د هند پالیسي جوړونکي تل حیرانو چې له پاکستان سره څنګه چلند وکړي، آیا جګړه پیل کړي؟ ځکه چې دواړه هیوادونه اوس اتمي وسلې لري او که باید خبرې بندې کړي یا سفیران بیرته راوغواړي یا ټولې اړیکې پرې کړي، خو بلاخره هیڅ ولاره نتیجه نه ورکوله. هر کله چې موږ هڅه کوله چې له پاکستان سره سوله ییزې اړیکې ټینګې کړو، ترهګریز بریدونه به وشول او ټوله فضا به یې خرابوله. دا ځل موږ بښودله چې موږ به د نوي ټکنالوژۍ، استخباراتي معلوماتو او اړیکو په مرسته د هغو ترهګرو پر مرکزونو برید وکړو چې موږ فکر کوو پلانونه یې جوړ کړي وو.
And what next, Mr. Sahai? Operation is over. ها نو لدی ورسته به څه پیښ شي؟ عملیات پای ته رسیدلی دي او که به بیا هم دوام وکړي؟
هند
ویلي چې موږ د دغو ترهګرو په وړاندې عدالت ته لاسرسی غواړو. پاکستان هیڅ اقدام ته چمتو نه دی، تل د بې نقصو شواهدو غوښتنه کوي، حال دا چې د ترهګرۍ په ډیرو مواردو کې دا شونی نه دي. موږ پوهیږو چې ترهګر د پاکستان له مردیکې څخه چیرته چې لشکرې طیبه فعالیت کوي، له بهاولپور څخه چې د جیش محمد مرکز پکې دی او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې چې مظفر آباد پلازمېنه ده فعالیت کوي، هلته حزب المجاهدین او د لشکری طیبه سیمه ییزه څنګه د مقاومت جبهه هم فعالیت لري.
د سیاسي او بهرنیو اړیکو د چارو هندای کارپو انند سهای وچیله ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. یو شمیر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړه کولای شي د افغانستان او سیمې پر وضعیت منفي اغیز وکړي.
د هند او پاکستان ترمنځ زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره یو شمیر سیاسي، پوځي او امنیتي کارپوهان وایي چې دغه وضعیت دوام کولای شي چې د افغانستان لپاره منفي پایلې ولري، ځکه د دوی په خبره دواړه هیوادونه له افغانستان سره جیوپولیټیک، اقتصادي او امنیتي اړیکې لري. د نړیوالو اړیکو کارپو میرویس اشفتال ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه جګړې د دوام د اغیزو په اړه وویل:
لمړی امنیتي بې ثباتي، دا ځکه چې د ترهګرو د لو زیاتېدل امکان لري. دویم د کډوالو زیاتېدل، کله چې پاکستانیان د جګړې څخه ځان وژغوري نو افغانستان ته راځي او د دوی راتګ افغانستان ته د اقتصادي ستونزو او بې نظمۍ لامل ګرځېدلای شي. دریم اقتصادي اغیزې، افغانستان د پاکستان سره په پراخه پیمانه تجارتي روابط لري.
په ورته وخت کې د پاکستان د سنا مجلس پوخانی غړي او سیاسي شنونکي افراسیاب خټک ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان په ګډون د سیمې هیڅ هیواد به دغه تاوتریخوالي له اغیزو په امان نه وي.
نو د دې هند او پاکستان منځ کې نالرې او جګړې نوی نه دي، خو افغانستان خو تبن دې سیمه کې دي، د ټوله سیمه چې دا بي ثباته کیږي او جنگ چې دی چې په ګټه نه دی. دا به داسې حال کې ده چې د هند دفاع وزارت د چهار شنبې په ورځ د مئی ومه سهار اعلان وکړ چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ترهګرو نه خوندي پټنځایونه په نښه کړي. د دې وزارت د بیان له مخې دا اډې د هند په خاوره کې د ترهګریزو بریدونو لپاره کارول کېدي، خو د پاکستان پوځ اعلان کړی چې د دغه بریدونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږویشت ملکي وګړي وژل شوي او شپږ څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودري له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د دوی ځواکونو د هند په کشمیر کې په هندي پوستو غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي، پاکستان د هند د دې بې دلیله برید په وړاندې د قاطع ځواب ورکولو حق لري او دا ځواب به ورکول شي. د هند پوځ ویلي چې د پاکستان د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه اته کسان په کشمیر کې پولې ته نږدې سیمو کې وژل شوي. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د اپریل په دوویشتمه د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې د یو مرګونی برید وروسته پیل شو چې شپږویشت کسان پکې وژل شول او ولس نور ټپیان شول. له دې پیښې وروسته هند پاکستان په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړ او د غچ اخیستلو ټینګار یې وکړ، خو پاکستاني چارواکو په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. له یاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد تعزیري اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم یې د سند د اوبو د تاریخي تړون لغوه کولو چې له مخې پاکستان ته د سند د اوبو جریان تضمین شوی و. د پاکستان حکومت د هند د اقداماتو په غبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګا بندر وتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وځنډوي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د افغانستان اړوند مسایل. د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو شمیر سوداګر او د قانونو کارګران مني چې د ځایي خلکو او یو شمیر خصوصي کورنیو شرکتونو لخوا د ډبرو کانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي. دوی وایي چې دا کار هم قانون زیانمنوي او هم کان کیندونکو ته زیان اوړي.
نورستان کې د نیمه قیمتي ډبرو په یو کان کې چې په ماشین سورای شوی د باروتو چاودلو غږ و، دا غږ د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو سوداګر ازادي راډیو ته رالېږلی دی. دا سوداګر چې نه غوړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط وایي په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او نورستان کې د ځایي خلکو او یو شمیر خصوصي کورني شرکتونو لخوا د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو کانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي چې له دې امله زیانمن او هغه څه چې ترې لاسته هم راځي قیمتي ډېر ټیټ وي.
دا غیر فنی شکل سره چې دغه کېږي، هغه دننه هغه کوم کان چې پیدا شي هلته قیمتي هغه کوټو کې هغه د لرزې دغه سره هغه ماتېږي. چې ماتېږي هغه یو کرور والا راچتېږي قیمت پنځوس لکه یا مثلا کم.
د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو دا سوداګر وایي د قانونو په غیر فني کیندنه کې د ټپي کېدو پیښې ډېرې دي. خو د تجکم مریات دي په تېرو څو کلونو کې یوازې په نورستان کې تر پنځو شپږو پورې کسان یې په ترڅ کې وژل شوي هم دي.
او پنځه شپږ کسان پورې هلته تلفات ته ورسېده بمن خلاقیا دغه کې که نه. دا زخمي خو هر کال کېږي، لکه کونړ کې هم او ډېر خلک تلفات هلته هم رسېدلی دي.
په نورستان کې یو کان کیندونکی چې دی هم نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط خپله کیسه کوي چې څنګه د کار پر مهال ټپي شو.
زخمی شویم سونا گیزن نما وزای چی دقا بغور دوار کول کنه دا حال دا خدا اول سوره کی که سوره بیاد سنوم پرانی گای کنه ما وقتی زخمی شویم ما بنجی با منا خلاص شو.
سورنګ پرانی د ډبرو د قانونو کیندلو یو مهم پړاو دی چې په ترڅ کې د ډبرو ماتولو لپاره لوی سورۍ کیږي، بیا بارود پکې ځای پر ځای او چاودنه ورکول کیږي. د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو د کیندنې په چارو کې ښکېلې یوې بلې سرچینې هم دا دواړه موضوعات تایید کړل او د یو شمېر ټپیانو عکسونه یې هم ازادي راډیو ته راولېږل چې په خبره یې په دې وروستیو کې د بارودو په وسیله د ډبرو ماتولو په پیښه کې د کونړ ولایت په چپه دره کې ټپیان شوي دي. مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومت غواړي چې په مسلکي ډول د قانونو کیندنې ته پام اړول شي او قرارداد شوي شرکتونه مسؤول وګرځوي چې خپلو کان کیندونکو ته د خوندیتوب په برخه کې لنډمهالې او اوږدمهالې زده کړې ورکړي. د کونړ او نورستان ولایت د قانونو او صنایعو د خونې ویان ضیاءالرحمن مومن که څه هم په دې اړه چې دا مال په دغو ولایتونو کې څومره قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي څه نه وایي، خو دا چې غیر فني کیندنې معدنو ته څه زیان رسوي وایي.
هغه کسان چې په غیر پنی ډول په قانونو کې کار کوي وایي د خوندیتوب اصولو ته پام نه کوي چې لامل یې د دوی ژوند له خطر سره مخ کیږي. دویم غیر پنی کانکندنه چې دا هغه چاپیریال ته زیان اړوي او کیدلی شي د چاپیریال خواوشا چې ونې او د اوبو زیرمې موجودې دي هغه یا له خطر سره مخ شي او یا د منځه لاړ شي او کیدلی شي چې د غیر پنی کانکندنې له وجې د قانونو کیفیت خراب شي. همداشان څلوي خو تر شپېتو فیصد پورې د دې امکان شته چې قانونو کې چې کومه شتمني موجوده ده هغه یا خرابه شي یا زموږ د لاسه ووځي.
د افغانستان د قانون او صنایعو خونې مشر شیرباز کمینزاده او د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان بیا په ټول افغانستان کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د غیر فني کیندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د قانونو د برخې کارپوه په تېر جمهوري نظام کې د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مطفي که څه هم وایي چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو کیندل له ډېر پخوا راهیسې د ځایي خلکو او د ځینو کورنیو شرکتونو لخوا په غیر فني او مسلکي ډول او په ډېرو ابتدایي وسایلو روان دي، ټینګار کوي چې د دې وضعیت د مخنیوي لپاره باید له داسې شرکتونو سره قراردادونه وشي چې په سم ډول د استخراج ظرفیت ولري.
په کار داري چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج لپاره یو پوره یو میکانیزم وي او هغه وسایل چې په نړۍ کې د دې استخراج لپاره استعمالي هغه استعمال شي او مثلا قرارداد هم کیږي د یو داسې شرکت سره چې هغه د دې ظرفیت ولري چې استخراج په صحیح ډول سره وکړي او هغه مسؤلیتونه چې نړیوال استخراجي مسؤلیتونه دي هغه رامنځته کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د لسکونو قانونو د کیندنې او استخراج په برخه کې له یو شمېر بهرنیو شرکتونو سره هم د تړونونو خبرې کړي، خو انتقادونه موجود دي چې له اقل د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو د استخراج په برخه کې کیسه زړه په زړه ده او چارې یې فني او مسلکي شوي نه دي. د یادونې ده چې افغانستان له قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو سربیره د سرو زرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالټ، مسو او نورو طبیعي زیرمو د لرلو له پلوه بډایه هیواد بلل کیږي چې د دغو قانونو ارزښت 3 تریلیون ډالره اټکل شوی دی. د اقتصادي چارو پوهان له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال وایي قانون ملي شتمني ده او باید په ساتنه کې له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي. نوموړی دغه شان وایي چې د کان کیندونکو خوندیتوب ته هم باید جدي پام اړول شي. سکل د مې د لومړۍ نیټې د کارګرانو د ورځې شعار هم په کاري چاپیریال کې روغتیا او خوندیتوب و. داسې مهال چې د ښاغلي دودیال په خبره هم په افغانستان کې نه کان خوندي دی نه کارګر.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس هم ورزو د خبرونې ورستی راپور ته. په سویس کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولي وای د سویس د کډوالۍ ادارې هغه راپورونه رد کړي دي چې ګڼې له دې هیواده پښتانه افغانان د قومیت پر بنسټ استل کیږي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
له سویس نه د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو په ځانګړي ډول پښتنو په ناغښتونکو د ایستلو د نظریې د مطرح کېدو په اړه له پراخ غبرګونونو وروسته د سویس د کډوالو ادارې دغه موضوع رد کړې ده. په سویس کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ ویلي چې د سویس د پناهغښتنې په پالیسیو کې د افغان پناهغښتونکو په اړه هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. په دې اړه سفارت له لوري په خپره شوي اعلامیه کې راغلی چې د سویس حکومت ډاډ ورکړی چې دغه ادعاوې بې بنسټه دي. په سویس کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي نصیر احمد اندیشه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نوی د سفارت د غوښتنې پر بنسټ د سویس فدرالي حکومت د کډوالو ادارې د قومیت پر بنسټ له دې هیواده د پښتنو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه راپور په بشپړ ډول رد کړو. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ هم په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي سویسی چارواکو ډاډ ورکړی چې له دې هیواده د قومیت پر بنسټ د افغانانو د ایستلو موضوع هیڅ وخت تر بحث لاندې نه و. نوموړي په خپل ایکسپانه لیکلي چې دا مهمه موضوع ده ځکه په افغانستان کې طالبانو سره د پښتنو یو ګڼل او د دغې ډلې تر ولکې لاندې د دوی د امنیت او ملاتړ خبره به په هر بنسټ لخوا چې وي ناسمه، له تبعیض ډکه او زیانمنونکې وي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو یو شمېر فعالان له دې ډلې راهله تلاش د سویس د کډوالو د ادارې له لوري د دغه راپور د ردولو په هرکلي سره وایي یو افراطي ډله په یو قوم پورې تړل او بیا د هغه قوم غړو ته سزا ورکول تبعیض دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بیشتر شاید پښتون ها آسیبی
همدا وسم خی پښتانه د طالبانو لولوري ډیر سیان منوي او پښتو د دې ډلې پر ضد زیاته قرباني ورکړي. له بده مرغه په افغانستان کې ټول قومونه د طالبانو د تګلارو قرباني اندي. دا چې یو څوک خپل هیواد وځي او په یو بل هیواد کې پناه غواړي معنا دا چې په خپل هیواد کې په امن کې نه دی او قربه هیواد د نړیوالو قوانینو له مخې حق نه لري چې دوی ډیپورت کړي. نو موږ د سویس د حکومت له وروستي وضاحت هر کله کوو او دا چې وی ویل په دې اړه اصلا بس نه دی شوی.
موردش حتی بحث نکردن.